ته سهار لس بجې تاسې د مشال رادیو خبرونه اورئ. تر یو لس بجو په دې خبرونه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه یم. اوس په خبرونه واورئ، له خبرونو وروسته رپورټونه درته لرو. په دویمه نیمایي کې اونیزه ادبي خبرونه د مشال رادیو مجله اورېدل شي. پام وکړئ د مهال خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، ترکیه او پاکستان سلیریش نوی تړونونه لاسلیک کړل. د پاکستان پوز د دیارلسو مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. او د هند وزیر اعظم مودی او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره کتلې دي. د خبرونو تفصیل، پاکستان له ترکی سره سلیریش نوی تړونونه د تفاهم یادښتونه او پروتوکولونه امضا کړل. د هغه هیواد سرکار رادیو خبر ورکوي چې دا تړونونه پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف او د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا لاسلیک شول. اردوغان د فبروري په 12مه د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ په دورزنۍ دوره پاکستان ته رسیدل. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ترکیې سوداګرو ته په پاکستان کې د پانګونې بلنه ورکړې ده. د پاکستان دولتي رادیو لیکي انقره او اسلام آباد هوډلې چې ترمنځ د تجارت کچه 5 ارب ډالر لروته پورته کړی. ترکیه او پاکستان اوس مهال هر کال د 1 ارب یا میلیارد امریکایي ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه لري. پاکستان وایي دوی له ترکیه سره موافقې ته رسیدلی چې خپلې دوړخیزې ګټورې اړیکې په ستراتیژیکي همکارۍ بدلې کړي. د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د 1.5 مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز د عامه خبرتیا ادارې ISPR بیګان وخت مشال لډیو ته پاستولې بیان کې ادعا کړې ده چې د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان لکی مروت خیبر او شمالي وزیرستان کې د فبروري د 12مې او 13مې نیټې په منځنۍ شپه دغه عملیات ترسره شوې دي. پوز نه دی ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې خلاف دغه عملیات کړي دي، خو ادعا کوي چې خوارج وژلې دي. کومې وسلوالې ډلې په دې اړه دی ویلی. پښتون ژغورنې غورځنګ او ګڼو پښتنو ملتپالو ګوندونو پرون په کلاسیف الله کې احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې علي وزیر او ملک نصیر کوکی خیل د زر تر زره خوشي کړي. په لاریون کې د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ او پی ټی ایم سلګونه پلویان شامل وو. احتجاجي لاریون ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان مشر اصغر خان اسکزي وویل پښتانه د ترهګرۍ او افراطیت خلاف دي، خو بیا هم په ارامه نه پرېښودل کېږي. پښتون ژغورنې غورځنګ تر دې وړاندې د بلوچستان په کوټه، لورالای او ژوب کې هم دا ډول احتجاجي مظاهرې ترسره کړې دي. دوی د فبروري په 15مه په چمن کې هم د لوی احتجاجي مظاهرې اعلان کړې دي. حکومت او پولیسو لا د مظاهرچیانو د غوښتنې په ځواب کې څه نه دی ویلي، خو علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او د پی ټی ایم ځینې نور غړي له تیر کال راهیسې بندیان دي. پر هغوی د ریاست او امنیتي ځواکونو پر ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو او د عامه نظم ګډوډولو د هڅو تورنه دي چې وی به بنسټه بولی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په پشین کې ځایي خلکو ته د ورپېخو مسایلو د هواري لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. په پشین کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویان علي محمد کلیوال مشال لډیو ته ویل دوی د بجلی د پارچاوي یا لوډ شیډنګ، د ګیسو د کم فشار او د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو ادارې نادرا کې پښتنو ته د ورپېخو ستونزو د هواري لپاره خپل غږ پورته کوي.
نو زموږ په دغه حواله باندې احتجاج دي چې ولس ته د بجلی ورکول سي. د ګیس په حواله باندې دغه مشکلات یې پرېشر یې کم دي، او سره دا چې په نادرا کې ډېره لو ستونزه ده د یوې ضلې او د بلې ضلې. نو موږ د والا او کمسه سرکار څخه دغه مطالبې دي چې زموږ دغه مطالبې دې ومنل شي.
احتجاج کوونکي وایي که غږ یې وانه اورېدل شو نو خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. سویګیس او نادرا ادارو د پشین د خلکو د ستونزو د احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو په یاده سیمه کې د بجلی د ادارې یا وابډا ځایي مشر سجاد احمد پرون مشال لډیو ته ویل چې د قانون مطابق هغو خلکو ته بجلی ورکول کېږي چې بلونه ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ یا UNHCR ویان فرامرز بارزین پرون مشال لډیو ته ویل له ایران او پاکستان څخه وطن ته له ستنېدونکو افغانانو سره مرستې د نړیوالو په مرستو پورې تړلې دي. یادې ادارې دا اعلان داسې مهال کړی چې له ایران او پاکستان نه افغانستان ته د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ تند شوې ده. فرامرس برزین وایي د راستنه شو او بېځایه شو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. دغه په خبره په ستراتیژۍ کې له 2015 څخه تر 23 کاله د بېځایه شو او راستنه شو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. دغه په ټکو په کلیدي کارونو کې د نقدي مرستو ویش، راستنو او بېځایه شو ته د دایمي استوګنځای برابرول، په لوی او کوچنیو کارونو پانګونه او د فنی او حرفوي زده کړو لپاره زمينه برابرول شامل دي. د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو 200,000 بیا اسناد افغانان له ایران او پاکستان په 2023 کال کې افغانستان ته ستنه شوي دي. د امریکا ولسمشر او د هند وزیر اعظم د فبروري په 14 ناوخته په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. ډونالډ ټرمپ او نریندرا مودي وروسته په ګډه خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنې هم ځواب کړلې. د فرانسې خبري اژانس لیکلي د خبري غونډې پر مهال ټرمپ وویل هیواد به پر هند F-15 جیټ الوتکې پلوري. هغه وویل له دې سره به هند د هغو هیوادونو په لیکه کې ودرېږي چې پرمختللي جنګي جیټ الوتکې لري. هغه زیاته کړه د روان کال له پیل څخه به هند ته د امریکا پوځي خرڅلاو میلیاردونو ډالرو ته پورته شي. هندي ورځپاڼه هندوستان ټایمز لیکي ټرمپ وروسته لاغې له هند سره سوداګریز تړونونه لاسلیک کوي چې د هند په ګډون یې له ټولو هیوادونو سره په سوداګرۍ کې د متقابلو مالیو یا تعرفې اعلان کړی دی. رویټرز اژانس په د وزیر اعظم نریندرا مودي له خولې لیکلي چې هند به ډېر زر د امریکا په باسټن او لاس اینجلس ښارونو کې کونسلګرۍ پرانیزي. د اژانس په حواله مودي خبرې غونډې ته دا هم ویلي چې نوې ډیلي او واشنگټن به په شریکه د افراطیت پر وړاندې مبارزه کوي. خبرونه پای دا مشال رادیو د ترنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونه په دیمه نیمای کې درته ونی زاده به خبرونه د مشال رادیو مچل وړاندې کو. خو اوس رپورټونه ترکیه او پاکستان له یو بل سره د همکارۍ نوې تړونونه لاسلیک کړي دي. په دفاعي انرژي، سوداګرۍ، ساينسي، تعلیم او نورو څنګه کې دوړه هیوادونه په شریکه کار کولو ته رضامندي ښکاره کوي. دا پرمختګ اسلام آباد ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ کې د لوړ پوړي پلاوي د سفر پر مهال سره شوې ده. انقره او اسلام آباد وایي له یو بل سره د تجارت کچه هم د کال 500 ارب ډالرو ته پورته کول غواړي. د اسلام آباد راشد خټک په دې ریپورت کې نور تفصیل وړاندې کوي.
دا لوزنامې او د همکارۍ یادښتونه په اسلام آباد کې په 14 فروری د ترکیې صدر رجب طیب اردوغان او د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف لاسلیک کړل. په دې کې د پوځي او ثقافتي ماهرانو د تبادلې نه علاوه د هوایي ځواک، د کان کیندنې، انرژي، صنعت او تجارت په څانګو کې د یو بل سره مرسته او همکارۍ کولو لوزنامې شامل دي. د لوزنامو لاسلیک کولو غونډې ته طیب اردوغان او شهباز شریف ویناوې وکړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پخوانی او دوستانه وبللې. د پاکستان په دوره راغلی د ترکیې صدر د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم ولیدل. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ اف ریوینیو پخوانی چیرمن ډاکټر ارشاد مشال رادیو ته وویل چې ترکیه داسې هیواد نه دی چې د بل هیواد سره مالی مرسته وکړي او د پاکستان سره تجارت هم ډیر زیات نه دی. خدا لوزنامه زکه د پاکستان په ګټه دي چې دستي پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او دا لوزنامه په ملک کې د سرمایه کارۍ موقع زیاتولی شي.
زموږ د دوی کافی شیزونه په ملټری سیکټر کې کار مندي او موږ په شریکه باندې کوو. دوی یو جهاز جوړوي او هغه جهاز چې کوم دی خان نومې باندې هغه فیفت جنریشن جهاز دی او سټیلت مطلب ریډار باندې په نظر نه راځي. هغه د دنیا په دې غټو غټو ملکونو کې په خو جهازونو کې 200 لور روپیزو کې حسابېږي. هغه هغې ته پاکستان ته د هغې شراکت هم وکړ. پاکستان ایویشن انډستری لګیا ده کافی انډیپندنت کیږي. ترکی تا سره ټیکنالوژي شیر کوي، نور خلک دا ټیکنالوژي شیر کوي نه.
د ترکیه صدر په 12 فروری په 2 ورځنۍ دوره اسلام آباد ته ورسېدو. د هغه په وفد کې وزیران او دولتي چارواکي شامل دي. د لوزنامو لاسلیک کولو غونډې ته په خپله وینا کې هغه وویل چې د ترګرۍ خلاف په جنگ کې ترکیه د پاکستان حمایت کوي. هغه دا هم وویل چې هڅه کوي چې د خپل هیواد خلک په پاکستان کې سرمایه کاری کولو ته راضي کړي. په اسلام آباد کې د اسوسییټیډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او ترکیې ترمنځ کلنی تجارت د 1 بلین ډالرو شاوخوا دی، خو دا تر 500 بلین ډالرو پورې زیاتېدلی شي. هغه وویل چې د نړۍ بدلیدونکي حالاتو په تناظر کې د ترکیې د صدر د پاکستان دوره ډیره مهمه ده، ځکه چې د نړیوالو مسلو په اړه د دواړو هیوادونو پالیسي یو شان ده.
پاکستان کې ډېر شوبې دي چې پاغې کې ترکیه د پاکستان مرسته کوي. انرژي په شوبه کې مرسته دی او بل سره کوي. این وند اطلاعاتو د شوبه چې د پدې کې د دې ترمنځ تعاون روان دی کیږي. که فرض کړه د دې د دغه کم انټریکشن چې د دې د تعاون کدا سیوا شي، نو د دې سبا زما خپل خیال دی یوازې د پاکستان او د ترکیه ترمنځ نه، بلکې د پاکستان، د ایران او دغه سي د کم عرب ملکونو چې دین دغه سره هم د پاکستان یو وسیع امکانات او یو دنیا دی ته کولای.
د یادونه وړ ده چې طیب اردوغان 15 کاله پخوا په کال 2000 کې هم د پاکستان دوره کړې وه. هغه وخت په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پختون ژغورنی غورځنګ او ځینو ملت پالو ګوندونو د پی ټی ایم د بندیانو مشرانو د خلاصون لپاره خپل مبارزه تیزه کړې ده. دوی د کوټې لورلای او ژوب نه پس پرون په کلی سیف الله کې هم احتجاجي لاریون ترسره کړ. احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې علي وزیر ملک نصیر کوکی خیل او نور نیول شوي مشران دې زر تر زره خوشي کړي. پاکستاني چارواکي وایي د پی ټی ایم دغه او نور مشران د پوځ او حکومت خلاف پارونکي ویناوي کوي، نو ځکه پرې مقدمه درج کړې دي. خو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي تنظیمونه او ګوندونه دا تورونه ردوي. ایوب ترین رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ او پښتون ملت پال سیاسي ګوندو لکه قومي نېشنل ګوند، پښتونخوا نېشنل عوام پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو د رخصت کولو په خاطر د فروری په 13 نیټه په کلاسیف لا کې یو احتجاجي لاریون سوی دی، چیرې چې برخوالو په لاسو کې د علي وزیر او ملک نصیر کوکخیل عکسونه راخیستي او صداسي شعارونه ورکول. روسه د لاریون برخوال د کلاسپلا په پښتونستان چوکی په ودرنا احتجاجي غونډه هم ځایره کې بدل شو. په دې ترڅ کې د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي صوبایي صدر نصر لازیر اول
نن دوی ورته وویل چې علي وزیر دا سمنتقل کې سکرتا نه سکرتا واستوي، سبب ورته وایي چې دا واستوي بل چیرې هغه بیا بل چیرې استي.
روسه د غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان چکزي اول چې موږ د ترګری او انتیا پسندی ضد یو، خو څوک بیا هم و قرارته نه پرېږدي.
انتیا پسند ساتي که دهشتګر ساتي نو ولس کې شته هغه چې څوک ښکار کوي ته بیا هغه دښمن ګڼي.
زیاتره وینا کوونکو دا هم وویل چې د پی ټی ایم د مشرانو نیول کېدل د بیان د ازادۍ ضد یو ګام دی او دوی غوښتنه وکړه چې دا مشران دې ژر تر ژره خوشي کړل شي. د دې څخه لمخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیول شوو مشرانو د راخوش کول په خاطر په کوټل لای او ژو کې هم دغه ډول احتجاجي مظاهره او غونډې شوې دي، او د فروری په 15 نیټه به د افغانستان او پول ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د یادو سیاسي جماعتو لخوا یوه احتجاجي مظاهره اعلان شوې ده.
بیا هم بلوچستان رپورټ لرو، او د زل دا رپورټ چې پرون د بلوچستان په پښین کې خلکو د بجلی د لوډ شیډنګ، د ګیسو د کم فشار او د شناختی کارډونو د مسلو پر ضد مظاهره وکړه. دوی ویل د پاکستان په نورو برخو کې خلک دا ډول ستونزې نه لري خو دوی ته مسلې ورپېښې دي. دا مظاهره د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند او ځایي ولسونو لخوا وستل شوې وه. د سیمې یو چارواکي مشال لډیو ته ویل حکومت د قانون مطابق خلکو ته برېښنا رسوي خو هغو خلکو ته نه رسوي چې بیلونه نه ورکوي. د مشال لډیو خبریال سماعت شبنم رپورټ لري.
د پیبوري پر 13 پښتونخوا ملي او میګوند په پښین کې د بجلی د زیات لوچډینګ یا پارچاو، د ګیس د کم فشار او په پاکستان کې د وګړو د ثبت او نور اسناد جوړولو کمی ادارې نادرا پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د احتجاج مال د پښتونخوا ملي او میګوند د پښین ویان علي محمد کلیوال مشالډو ته وویل
موږ د نن احتجاج د وابډا په خلاف دی. موږ په پښین کې 10 لک تر 12 لک پورې آبادی ده. دوی د زمیندارانو سره یو مایده وکړله او هغو ته 1 لک روپۍ ورکړلې. د ولس سره یو مایده نه ده سوی، پر ټولو ولس باندې بجلی بنده ده، پر 2% بجلی روانه ده. خلک دا ټیم د 40 پر اوبو باندې سخت ایران دي، د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. نو زموږ په دغه حواله باندې احتجاج دي چې ولس ته د بجلی ورکول سي. د ګیس په حواله باندې دغه مشکلات دي، پریشر یې کم دي، په ګرد ضلعه پښین ته 15 پونډه ریله کوي، اور سره دا چې په نادرا کې ډېره لو ستونزه ده. د یوې ضلع او د بلې ضلع په ګډ ملک کې دا سیستم روان دی چې څلور اویا شنه کار نشته. زموږ په پښین ضلع کې دا ستونزه جوړه کړې ده. څلور اویا ثبوت پر راوړي د مشتی زموږ ته د جمهوریت د خپلې مسلو د حل لپاره ټول دروازې پر موږ بندې کړې دي. نو موږ د والا او کامسه د ټول ولس څخه او د سرکار څخه دغه مطالبې دي چې موږ دغه مطالبې دي ومنل شي.
د بلوچستان حکومت د صوبې کروندګورو ته د خپلو زرعي کویانو شمسي یا لمریز انرژي ته اړولو لپاره د کوی پر سر 1 لک روپۍ ورکوي چې ګډو کروندګورو ته روپۍ رسیدلي او پات کروندګورو ته به هم ورکول کیږي. کوم کروندګورو ته چې روپۍ رسیدلي واپټا اداره د غوی کروندګورو ترانسفارمري او ستنې راټولوي او د غوی سیمو بجلی پر 2% کړي، خو د پښین اوسیدونکو وای چې د ستونو راټولولو لکبل عام خلک اغیزمن سوي دي. په دې اړه یو احتجاج کوونکی محمد عارف مشالیډو ته وویل
زری کنکشن خو دې تا کاټ کړو دا امکان هم نه لري چې بیا دې څوک په بجلی زری برما چالو کی. زما په کلی کې دا وخت لري د پیچې برمې دي چې هغه وسط ګټ کلی ته تقریبا د الله زره باندې ته وبور کی چې په کومره د بجلی دوه پیسه سوي د پیچو برمې به څه پوزي شي دا به څنګه کوي دا خو د کمیونټي برما د شل پنځه ویشت لکه روپۍ به د کمیونټي برما د څوک ورکړي چې هغه ځاد مردا خواش دی چې تا کم ټرانسفارمر او کمبا وړل هغه خو دی یوړو بجلی را درې پیسه ک چې کم څوک ذاتی وشت لري یو پنځه روپۍ لري هغه به د خپلې برمې به شمسي کی د کور او د پیچو برما په کار چې غم وخوړل شي دا زموږ مطالبات.
د احتجاج کوونکو ته ستونو پاړه د پښین د برېښنا رسولو ادارې یا وپټا ځای مشر سجاد احمد مشالډو ته وویل
که مطالبه دی ته په همې بجلی
د دوی غوښتنې دي چې درې فیوزه بجلی دي ورکول شي او میټر دی بل خرچا ورکول شي. خو دا وپټا قانون دی چې څوک بل ورکوي بیا به هغه ته بجلی ورکول کیږي بل میټر هیڅ ته بجلی نشي ورکولې
بغیر میټر کې به کسی کو بجلی نه ملګي نه.
د سجاد احمد په خبره چې د احتجاج کوونکو د غوښتنې به د تر خپل لوړو چارواکو پورې ورسوي خو احتجاج کوونکي وای چې غوښتنې ونه منل سي نو دوی به خپل احتجاجونه نور هم سخت کړي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونې
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندے ہیلی
په دونی مو بجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په چلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پینزو بجو.
په سوات کې د میرمنو د حقونو اړوند سیمینار ترسره شو. د سیمینار په سوات کې د بشري حقونو د ټولنو د اتحادیې او عورت فاونډیشن لخوا په شریکه جوړ شو. ویناوالو ویل په میرمنو ذهني او جسماني تشدد یو جرم دی او باید مخه ونیول شي. همدارنګه دوی د میرمنو د حقونو په اړه هم معلومات ورکړل او له کورنیو یې غوښتنه وکړه چې جنکو ته د تعلیم او میرمنو ته د په وراثت کې حقونه ورکړل شي. نیاز احمد خان سیمینار ته ورغلی او موږ ته دا رپورټ رالیږلې.
د سوات په مرکزی ښار د منګوري په مقامی هوټل کې د ښځو د حقونو ټولنې لخوا جوړ کړی شوی دوه ورځنی سیمینار کې سشدو نه زیات د سیمې بشري حقونو ټولنو غړو، خبریالانو او زده کوونکو ته وویل شول چې په کور دننه ښځو باندې جسماني او ذهني تشدد قابلی گرفت پولیس جرم دی. دې ترڅنګ کمور هلکان او جنکۍ د زده کړو نه منع کول، پوړکواله کې ودونه کول، وهل ټکول، بدې سپورې ښځو او ماشومانو ته ویل هم ناقانونه دي. سیمینار سابیا کونکی د سوات بشری حقونو ټولنې مشره چې ښځو، ماشومانو او نرخازیانو ته قانوني مرستې هم ورکوي سمرین حکیم په دا اړه وایي.
په دې باندې مونږ دې ته قوانین خول چې د ښځو د پاره کم قوانین جوړ شوی د دې مسلې کم چې د وراثت مسله ده، کم چې د غریلو تشدد مسله ده، باغې کې د ماشوموالي واده هم شو، داغې کې د زور زبردستۍ واده هم شو، وټه سټه پکې شو.
سیمینار کې شریک د ضلع سوات سرکاري ادارې چایلډ پروټیکشن کمیشن مشر چې ماشومانو ته قانوني مرستې ورکوي احسان الله وای چې دوی ته ګڼ شمېر په ښځو او ماشومانو د تشدد کیسونه راځي.
د دې تربیت سره مونږ ته بدار ښکار شي چې آیا ذهني تشدد چې په ماشوم باندې کیږي هغه مونږ څنګه راوباسو، څنګه ته پوښتنه مونږ داغې نه کوو چې مونږ ته پته ولګي چې په دې باندې ذهني تشدد کیږي او داغې روکتام به مونږ څنګه کوو او علاج به څنګه کوو.
سیمینار کې د قانون زده کوونکي نازیا وای چې دغه روزنه کې ورته معلومه شوه چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ښځو او ماشومانو حقونو لپاره کوم قانون جوړ کړی دی او د هغه ماده څه دي او ښځو او ماشومانو ته مرستې ورکوونکي سرکاري ادارو په اړه هم معلومات ترلاسه کړل.
یو فیمل کلزم په مستر کې ایکسپلویټیک کی نه هغه لپاره وکیلان شته، عدالت شته، قانون شته، پولیس شته، وومن پولیس سټیشن شته، د هر سم از د کټون هغه د وینه مدته غستلې شي او خپل आवाज چته ولې شي، خپل حق ته پوس کولې شي، د غشند انهریټنس مسلې څخه ترازی، د خپل پراپرټي رائټ ته پوس کولې شي، هراسمنت ته پوس کولې شي.
سیمینار کې شریک د سوات ځای خبر پانی خبریال شاه اسد علي وای چې ورته معلومه شو چې عورت فاونډیشن د سوات په بیلابیل سمو کې د ښځو د حقونو لپاره استازي ټاکلي دی به په خپل رپورټونو کې د هغوی نه مرستې اخلي.
د ضلعو په سطح باندې او د علاقو په سطح باندې داسې ګروپ جوړ کړی دی چې پای کې فیمیل کم لایر سی دي هم پکې دي او د کم د چایلډ پروټیکشن کم ادارې چې دي هم سره کار کوي، نو په کار د چیرې داسې معلوماتي او څه خبر راشي.
د خزو د حقونو خوندي کول لپاره جوړ کړی شوی سیمینار کې دولت فاونډیشن مشر سایما منیر ویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د خزو د حقونو لپاره قانون جوړولو، خزینه پولیس برتري کولو او تانې پر رستلو او بیا په تیره تیره صوبه کې د خزو لپاره ځانګړي عدالت صوبای محتسب جوړولو باوجود په زرګونو متاثر خزي ځکه انصاف نشي ترلاسه کولی چې پکې یو لویه وجه ناخبري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بیا هم د میرمنو پاړه رپورټ ته، واده د هر زلمی او پیغلې ارمان وي، خو کله کله تش لاس او غربت له انسانانو د خوښۍ تروړي. پرون د همداسې دیرشو جوړو ډلهیز واده محفل په پیښور کې جوړ شو چې له واده د محفل جوړولو وس نه درلودلو. دوی ته د خیبر پښتونخوا حکومت د ودونو بندوبست کړو. د واده ځنو زلمو نو مشال لډو ته ویل د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي او مننه ترې کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د اجتماعي خانابادي پروګرام لاندې 4000 نادر کورنۍ سره د واده د خرڅ مرسته کوي. د مشال لډیو خبریاله عاصمه ګل رپورت لري.
په دغه اجتماعي ودونو کې د چرسدی اوسیدونکي محمد داود نومي زلمی مشال ریډیو ته وویل چې شپږ کال وړاندې کوژدن شوی و، خو دغه وسې نه لرو چې د واده لپاره یې زمینه برابر کړې وه. هغه وایي چې د واده لپاره ترلاسه شوی په مالی مرسته هم خوشاله دی.
یاره بس دا به ویم چې پیسو د وجې نه واده پاتې و، نور نو بس حکومت شکریا به ادا کړو چې اوس یې راغوښتو. یو 2 لک روپیه فنډ میلاو شو، دا ورکې مټې هم موږ ته میلاو شو.
پر دغه مهال د داوودزو کلی اوسیدونکي بشیر الله بیا مشال ریډیو ته وویل چې د وراره یې له وړوکوالي پالنه کړې، خو په امروزه دیاړۍ کې له دې جوګه نه و چې ولې کور آباد کړی. نوموړ وویل باید د حکومت لخوا د ودونو دا لړۍ دوام ولري چې وس نه لرونکي کورنو ته د اولادونو د ودونو کولو مشکل آسان شي.
کونسلر صاحب دا دغه وکړو، موږ ورته ویلو چې یاره دونګه دا وراره دی او مزور هم دی او وس هم نشته دی او تاسو دلته څه چلو کوي. نو هغه موږ ته سوال جواب وکړو چې یاره وزیر اعلی صاحب دا پیکیج را دغه کړی ری آن کړی ری او تاسو راشئ. نو بس موږ دې راوستو، دنه انټرویو واشته ارسو شو او شپږ اووه کالونه زیاتو شو چې د موږ ته ویلو چې یاره واده کوم واده کوم، خو موږ ورته یاره صدقه نشته دی، والد صاحب یې وفات شوی و نو څه دس هم نه کېدو.
په عین وخت د پېښور ضلع د زکات کمیټې غړي ګلی نسرین بیا مشال ریډیو ته وویل چې موجوده وخت کې د اجتماعي ودونو کولو پروګرام پیل کړی، خو پلان لري چې راتلونکي کې دا لړۍ د صوبې نورو ضلعو ته هم وغځوي چې د لارې د مستحقه کورنو سره مرسته وشي.
دا ډېر معمولي رقم دی، په 2 لک روپۍ قسم نه کیږي. خدا زمونږ د خپل وس مطابق د خپلې صوبې د بجټ مطابق دی لمونږ دا ورکړی دی. ان شاء الله تعالی دا به وخت وخت سره زیاتیږي او دې کې به نور کپل زوم راځي او مونږ غواړو چې مونږ یو دا ٹرینڈ قائم کو چې سمرا سمپل طریقے سرا سمرا خط طریقے سرا دا اجتماعی ودونا سلسلہ مونگا جاری اوسا تو نو دیکھے با پا معاشرہ کی یو ډیر خط چینج راشی.
خیبر پختونخوا کې د زکات کونسل چیرمن امتیاز خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې د صوبایي حکومت د اجتماعي ودونو کولو دا ګام به مستحق خلکو لپاره ګټور وي. نوموړي زیاته کړه چې د 4000 زیاتې کورنۍ به له دې مرستې ګټه پورته کولی شي. باید چې خلک په دې غرض له وړاندې خپل نومونه د سوشل ویلفیر چارو محکمو سره رجسټر کړي.
کال په حساب چې کم زموږ بجټ هي باغه بجټ کې مونږه د جهیز فند کې چې مونږ هم الوکیشن کړی دی دغه په بنیاد باندې به زموږ دغه کیږي جی دا پروگرام رواني. نو ان شاء الله دا خو جاری ساری دے دا سکالم دے بل کلب می چې زمو سونه فن بجټ دقی هر کال بدی کې مونږه مخصوص دے پر خصوصي دا کړي په معاشره کې راخه کې سونه ډیزرونګ سونه مستحق چې تور سری جاګه د سوجي د جهیز یا د دشي دغه د وجي کا ودونه کې دا غینه پس په خپل خو د ودرېدو د پر هغه د دشي یو سهارا په کار د وغه سهارا ان شاء الله دا دغه د پر زمو دا پروگرام روان دي او دا به کړي.
نو ولسی چارو په هانو په خبره ډیرو وختونو کې زیاتره کورنۍ د واده په موقع د جهیز او نور اړوند ضرورتونو پوره کولو لپاره د ستونزو سره مخ وي. دا مرسته به د مالي ستونزو کمولو کې لاس وکړي او هغوی به پورونو اخستلو ته اړ نه وي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
اوسم ایو سپورتي رپورت لخپل هواد سره مینا تبي خبر د وکړه چې تاسو لوبډله په میدان کې د کومبل هواد سره مقابله کوي نو تاسو د زړونو درزه هم بي ځای نه وي. تاسو حق لرئ چې د خپل ټیم ملاتړ وکړي او د ګټي لپاره دعا وکړي. خو د نورو هوادونو ټیمونو لوبغاړو سیلانیانو ته د بدر د ویلو حق هیڅوک نه درکوي. خو موږ لیدل چې کله د هند او پاکستان کرکټ لوبډله په میدان کې وي یا په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه وي نو خلک پر ځای دي چې د ټولې لوبې نه خوند واخلي، خپل درناو د بل سپکاوي او کله کله خو خبران سوک سپیړې او کنځلو ته هم رسیږي. اسرائیل مومن په دې اړه یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی او ورکی ولسته د دې خبرې در رسولو هڅه کړې ده چې لوبې باید مینه خوره کړي او د نفرت مخه ونیسي. راځي چې وایو
ټاکل شوی چې د پرونی له 19 تر د مارچ 9 پورې به په پاکستان او متحده عربی اماراتو کې د کرکټ چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالۍ ترسره کیږي چې پکې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون اته لوبډلې برخه اخلي. پوښتنه دا ده چې د دې لوبډلو کروڑونو مینوال به دغه د کرکټ سیالۍ یو بل ته رانږدې کړي او کنه نور به یې هم سره لرې کړي. د شمالي وزیرستان ناصر وزیر مشال ډیو تویل د سیمې ځوانان چې په جګړو او نفرتونو کې رالوی شوي کرکټ سیالۍ ته هم د جنگ په سترګه ګوري.
سپورت سیالو با حقیقت چې دا مطلب د مینې سیز دی او د خوند سیز دی. نو په کار دا مطلب چې د خوند د سیز نه سړی خوند واخلي، هغه نه مطلب سړی لږ ریفرش شي، تازه شي. خو لکه دغه چې مونږ د یو بل نه مطلب لري کېږو، هغه د خوند چې کوم سیز دی هغه نه مونږ خوند نه اخلو، بلکې مطلب دا چې مونږ نور هم نفرت ورنه پیلاو.
پاکستان او هند چې څو واري یې خپلو کې جنگونه کړي، د دواړو هیوادونو ملي کرکټ لوبډلې له ډېر وخت راهیسې د یو بل پر ځمکه لوبې نه کوي. د افغانستان د خوست ولایت عصمت خوستی بیا وایي دا اندېښنه لري چې له پاکستانه په زوره د بې اسناد افغان کډوالو ویستل او د پاکستاني عسکرو او افغان طالبانو ترمنځ په پولو کې نښتې به هم دا وار د پاکستان او افغان کرکټ لوبډلو پر مینوالو اغیز وکړي. نوموړي مشال ډیو ته وویل د تعلیم د کمی له وجې د کرکټ ځینې پښتانه مینوال پر دې نه پوهیږي چې سپورتس هیڅ سرحد نه لري. نوموړی وایي باید چې سپورتس له سیاسته جلا کړل شي.
سپورت د مینې لوبه ده. سپورت په عموما کې دا د مینې لپاره کارول کیږي او د صحت لپاره کارول کیږي. په نوره نړۍ کې په موږ پښتانه دومره په بې تعلیمۍ کې پاتې یو چې هر خبره د نفرت خواته بوزو. کنه خپل ټیم نه لواد پاکستان ټیم می خوښ دی ولې چې مونږ وړو. نو موږ به دغه کرکټ ته ناسو. زمونږ لوبډله نه وه د افغانستان لوبډله په هغې وخت کې نه وه. مونږ به افریدی کتو په افریدی به مونږ خپله مینه متوله.
د شمالي وزیرستان شهزاده وزیر وایي د خپل د افغانستان یو شمېر لوبغاړي خوښ دي. نوموړي مشال ډیو ته وویل چې د کومو لوبغاړو پر سر موږ یو بل ته په ټولنیزو رسنیو یا میدان کې رد بد وایو، هغوی خپلو کې سره ښه ملګري وي.
ویکټ اخیستو یا چکې په ځای باندې هغه خپل اکشن وکړي، هغه د صرف په ګراوند کې کوي. بیکګراوند نه بغیر خو هغه یو بل سره مینه کوي، یو ځای ډوډۍ خوري، یو بل ته ټیکاله کوي. په افغانستان کې د خوښې لوبغاړی خاص کر چې کم د ونډې هم سبا کې لري، په دې کې حشمت الله دی. او زما د خوښې کناړي خو په ټوله نړۍ کې هغه و، هغه د هندوستان و، ایم ایس دونی.
د جلال آباد شرافت او تراخیل بیا مشال ډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو ځینې کارونکي د خپلو یو څو لایکونو لپاره داسې پوسټونه کوي چې د نفرت د خوراوي سبب کیږي.
شوار کول او یو بل پسې خبرې لیکل، یو بل پسې سپکې سپورې لیکل او څه پلانې یو بیا ځینې خلک دغه ګلخانان او دغه دغه مسایل وي. د باور په خدای وکړه زه سخت خفه کېږم.
په اسلام آباد کې د ځوانانو فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رزق فهیم چې سپورټس پر ون هیومینټی د پروژې غړی هم دی وایي د ملګرو ملتونو د دې پروژې هدف دا دی چې څرنګه سپورټس له سیاسته جلا کړل شي. نوموړي مشال ډیو ته وویل سپورتس په حالت د نفرت پر ځای د مینې سبب کیږي چې کله موجوده او پخوانی لوبغاړي، حکومتونه او نور اړوند خلک له داسې خبرو او کارونو ډډه وکړي چې د کرکټ مینوالو ترمنځ د کرکې سبب جوړیږي. رازق فهیم وایي د لوبې کتو پر وخت د لوبغاړو او نورو خلکو لخوا د مینې او نفرت معمولی اشاره هم ډېر لوی رول لري.
که څوک د نفرت دغه ورکړي، داسې جسچر ورکړي چې هغه خلک سره تقسیموي، هغه مغرنګه اغېز اچوي.
دا تاسو د سلام مومن رپورٹ اوریدل چې د رازق فهم په خبر باندې پای ته ورسیدو. د دې رپورٹ مخه دا و چې لوبو ته باید د لوبو په نظر وکتل شي او لوبي باید مینه خوره کړي او د نفرت مخه ونیسي. درن اوریدونکو درنګ ساتل په پیښور کې د سهار 10 بجې کیدونکې دي. تاسو ته به د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. خول د نن ورځې د وروستیو مهمو خبرونو لنډیز. پاکستان له ترکی سره سالیری شنوی تړونونه د تفاهم یادښتونه او پروتوکولونه امضا کړي دي. دا پرمختګ په داسې مهال کې شوی دی چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د فبروري په 12 او 13 په اسلام آباد کې و. د پاکستان پوز په خیبر پختونخوا کې د 14 مشکوکو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. پوز وایي چې د عملیات په ډیر اسماعیل خان لکی مروت خیبر او شمالي وزیرستان کې ترسره کړې دي. پوز نه دی ویلي چې دا وسلوال د کومې ډلې سره تړاو لري خو وایي چې خوارج دي. پښتون ژغورنې غورځنګ او ګڼو پښتنو ملت پالو ګوندونو پرون په کلاسیف الله کې احتجاجي لاریون وکړ. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې علي وزیر او ملک نصیر کوکې خیل دې زر تر زره خوشې کړي. حکومت وایي چې د پی ټی ایم مشران د حکومت خلاف پرونکي ویناوي کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پرون په پښین کې ځایي خلکو ته د ورپېښو مسایلو د هواري لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی په عمده مسایلو کې د بجلی پارچاوي، د ګیسو کم فشار او د شناختي کارډونو د ادارې نادرانه شکایتونه وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنر یا یونیسیر ویان فرامرس بارسین پرون مشال ډیو ته ویل ایران او پاکستان څخه وطن ته لستنیدونکو افغانانو سره مرستې د نړیوالو په مرستو پورې اړه لري. او د امریکا ولسمشر او د هند وزیر اعظم پرون ناوخته په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. ډونالډ ټرمپ او نریندرا مودي وروسته په ګډه خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنې هم ځواب کړلې. په دې موقع د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل هیواد به پر هند F-15 جیټ الوتکې پلوري. هغه وویل له دې سره به هند د هغوی ودونو په لیکه کې ودرېږي چې پرمختللي جنګي جیټ الوتکې ورسره دي. او درنو اوریدونکو اوس هم اونیزه خبرونه د مشال رادیوي مجله. د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو ستړي مشي. داونه په خبرونه کې په پیښور کې د سینما د صنعت ته زوال پاړه راپور لرو. په ایډوارډز کالج پیښور کې مو کلتوري میلې ته بیایو. وابورای چې په کرک کې د یو نوي کتاب مخکتنه وشوه او په ننګرهار کې د ختیز ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه یو مرکه هم درته لرو. بدرګه مو کړئ. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
چا در لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې. په پیښور کې د تاریخي ناز سینما د ړنګولو کار سونه وړاندې پیل شوی دی. د سینما له ړنګېدو سره نه یوازې د ښار یو تاریخي ودانۍ له منځه ځي، بلکې د تفریح او کلتوري سلی هم ورانېږي. نه یوازې ناز، بلکې د پیښور او خیبر پښتونخوا په نورو ښارونو کې هم یو شمېر سینماګانې یا خو ورانې کړل شوي یا تړل شوي دي. د چارو پوهان دا یو لوی کلتوري زیان ګڼي. په دې اړه خالده نیاز رپورټ رالېږلې چې د پښتو فلم له یو ډایلاګ څخه پیلېږي.
مینا خوزو تاسا لازل نکو خو پختانا جبا دو دا حیاء پا بند بند دیو
اشکیو پاکر جذبا دا اشکی بادر دی اشکیو نور دی سکر اشک اشک دا
کلا بالا حصار سرویس دی ناس سنیما کال لول سوا دیرشم کی جوڑکرل شوی وا چی اول با پکی دخل کو گن گنوا ولی د موبایل او سوشل میډیا راتک سره سینماګانو ته د خلکو راتک کم شو. د ناز سینما منیجر محمد نعیم وای خلک سینما ته ناراضی او خرچی سیوا دی، د بجلی بلونه زیات راضی او آمدنی کم دی، چیلوجی مالک دا فیصله وکړه چې ناز سینما ختم کړل شي. د ناز سینما منیجر تر مخه نن نه سو کال وړاندې با د سینما کاروبار خو خلک بازیا تشمیره کی راتلل، ولی کرونا وایرس دوران د دوی کاروبار تا ډیر زیان رسیدلې دی.
پنځه کاله پہلو خو یو بیماری مسئلہ جی کرونا را حال ہم ډیر کاروبار تبا شو، او بعد کې بیا ضرورت ضرور ډیر کم شو، کم یو پروڈیوسران او هغه تقریبا هغه ډیر زیات نقصان شوی دی. په خپل فلم خو یو سرکټ ختم شو دی، یو کې پی پی سرکټ او کنه دی مردان بوهارد بلو
کسوم. د ناز سینما منیجر کرونا وایرس او د خلکو نه راتګ د سینماګانو بندیدو وجوهات بولی، ولی د پښتو ډرامو او فلمونو اداکار نیک خان وای د پښتو ژبې فلمونو کې یکسانیت وی، دغه فلمونو کې د ډایرکټر په ځای د سینما مالکانو رائے ته اهمیت ورکولی شي، د پښتنو کلتور صحیح عکاسی پکې نشي کولی، نو ځکه دا خلک نه خوښي. مشال ریڈیو سرا خبرو کی نیک خان اوی پختو فلمونو کی نوی ٹیلنٹ ہم کم پا نظر رازی.
سینما آنرز ڈکٹیشن ورکی اور تاوی چیرہ تا صبح پا فلم کی آئیٹم سانگ اچھوئی، دا چرسو گانا با پکی اچھوئی، دا باران گانا با پکی اچھوئی، بیا با پکی تاسو دا فلا فلا دا دا آرٹسٹان اچھوئی، دا فلم سٹارز با پکی اچھوئی، دا با کاسٹ کوئی، او دی دا با ٹوپائی کگی اگ دی، دی دا بغڑ غڑ بریتونو لگوئی، دی لبا وسطہ ورکوئی، دی دا با سادر اچھوئی، دا غا ڈکٹیشن ورطا ملاویگی، نو پدی کی با سوال دا پیدا کیگی چی دا ڈریکٹرز کریٹیویٹی کم دیتا لڑا، دا غا اتھارٹی کم دیتا لڑا. زمونگا پا فلم کی اکسانیت دیر زیاد تے، زمونگ پا سکرپٹ کی اکسانیت تے، اما غا ڈز ڈوز دے، اما غا ایکشن دے، اما غا وائلنس دے پکی، او بلا دادا چی زمونگا کم فلم سٹارز دی، اغوی گیٹ اپ سیم وی.
دا چی پی خبر کی خلق والی دا سنیماگانو مخ نکی پا اڑی شمس الحادی وائی دا پختو چبی فلمونا دا پختنو دا کلتور نمائندگی نکی دے وائی دا ٹولو فلمونو یو شان کہانی وی دا سنیماگانو ماحول دا سینی وی چی خلق ورتا لاڑ شی او فلمونا اگوری. شمس الحادی ترمخا کال 2018 کی پی خبر کی یو فلم سنیما کی کتلے ہو چی لرستای دا سنیما مخا ندکڑی د زیاته کړې ده. د سوشل میډیا او موبایل راتک سره هم خلکو سینماګانو ته تک پریښو دی دی.
په ټیک ټاک سو باندې نه شارټ شارټ فلمز جوړیږي لوکل لیول باندې، هغه فنی هم وي، هغه سیریس هم وي، یا هغه کې ښه کنټینټس هم وي. د دې نه علاوه فیس بک یا یوټیوب وغیرہ خلک یوز کوي، نو هغه ته متبادل انټرټینمنټ ذریعہ ملاو دي. نو زما په دې وجه باندې نه صرف موږ خپل پی خبر کې وګورو، بلکې اوورآل وګورو نو په ګلوبلی په دې انډستری باندې راغې یو ډیر امپیکټ ورزیدلې دی نیگیټیو.
نیک خان وای د پی خبر سینماګانو کې د سہولتونو هم کمې دي چې ورته خصوصي پاملرنه پکار ده. نوموړی وای سینماګانو کې جدید ټکنالوژي نه ګټي ترلاسه کول پکار دي چې د خلکو توجه تر لاسه کړل شي.
زمونږ د سینما حال چې کوم حال دی، هغه ډیر بد حال دی. زما فلم ریلیز شو نو زه ډیر په شرم باندې لاړم، ځکه چې د سینما چې کوم کنډیشن و ډیر زیات خراب و. زه چې بیا کیناستم نو د کورسو حالت ډیر زیات خراب و. زمون چې غیر چاپیره کم دیوالونه و، هغه ډیر زیات گندو، ماحول ډیر زیات گندو، سکرین چې کم لګیدل و هغه باندې د فلم پته نه لګیدا چې یاره دا څه دی لکه ښکارېدم نه. خو بیا دی کې زمون چې کم آډینس دی هغه سره لکه مطلب دا پورا ازادي و چې هغه کسوک سیګریټس کی کسوک چرس کی هغه لګیاو دومره لوګي جوړ کړو چې سکرین د سره ښکارېدون. دغه وجوهات دي چې زمون فلمونه تباه شو.
د فن سره تړلی پوهان وای کچری د پښتنو کلتور او ځوان کول دلچسپی مطابق فلمونه جوړ کړل شي، سینماګانو ته جدید ټکنالوژي او رسول شي، د سینماګانو ماحول خکولو سره نوی ټیلنټ ته هم موقع ورکړل شي، نو ممکن ده چې راتلونکو کې خلک د سینماګانو مخ وکړي.
د خالدین یاس پر راپور کې مو وریدل چې د پیښور ناز سینما خپل فعالیت بند کړي. پر سینما نیوکی کون کی وای پختو فلمونه د پختون کلتور سم انزورګری نه کوي، خو په ایڈورډز کالج په خبر کې د پختون کلتور د ودی او پرمختګ په خاطر کال په کال کلتوري میله جوړیږي. سخت کال هم په جوړه شوې کلتوري میله کې د پیښور کوټي او آن د افغانستان ځینې کلتوري شیان نندارې ته وړاندې شول. د دې تعلیمي ادارې زده کوونکي استادان وایي د میلې موخې زده کوونکو ته د سیمې د بیلابیلو کلتورونو په اړه معلومات ورکول او نړۍ ته د پښتنو سولایي زرمانونه په ډاګه کولو. تفصیل د هارون باچا په رپورت کې.
د نور کلونو په څیر دا ځل هم د پېښور په ایڈورډز کالج کې کلتوري میله وشوه. دا میله د کالج پښتو ادبی سوسایټي جوړوي. د ایڈورډز کالج یو استاد ناصر اقبال چې د انګلیسي څانګې مشر دی او د کلتوري میلې په تنظیمي چارو کې برخه اخیستې وه، د جنوري پر 9 مشال ورته وویل چې په میله کې زده کوونکو ته نه یوازې د سیمې د کلتوري توکیو بلکې د پښتنو اتلانو په اړه هم معلومات ورکول کیږي.
هر کال دغه شان یو میله کوو او مقصد هم دا دی چې د خلک د یو بل د کلچر نه خبر شي، یا کم چې په چترال کې دی هغه د پړشنار نه خبر شي، پړشنار چې کم دی هغه د مردان سوال دی نه خبر شي. په دې کې خلک چې کم دی د خپل علاقو خوراکونه شو، د هغې لباس شو، نو داسې کلتوري د هغې چې کم آیډنټیټی ده هغه ځان سره وروړي. خلک د خپل هر څه دلته ډسپلے کی او هغه سیزونه بیا چې کم دی خلک ډېر زیات لرننګ وکړي. بل هغې چې اتلان دي عمر خان جندول کو د دیرو نو هغه څه کنټریبیوشن دی، یا فقیر اے پی چې کم دی هغه غزو نو هغه څه رول پاتې شوی دی.
د پیښور د ایڈورډز کالج کلتوري میله له 13 کلونو راهیسې هر جنوري میاشت په باقاعدګۍ سره کیږي. د دې تعلیمي ادارې د حقوقو پونځي او زده کوونکي بابر خان وایي دوی هڅه کوي د میلې له لارې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وښيي چې پښتانه امن خوښي دي او د خپلې سیمې ترقی غواړي.
د پښتنو چې کوم رنگونه دي غټول اسټالونه لکه د کوپیټ او دازل بګی مون سره د افغانستان اسټال هم وو. مونږه په داسې ځای کې ژوند کوو چرته چې زمونږه د کلتور نه د لرې کولو ډېر زیاتې هڅې کیږي. نو پښتنو ته خپل کلچر خول او بیا دنیا ته خول چې مونږه پښتانه منپسند خلک یو، مینهناک خلک یو. دې کلتوري میله کې د بنگلاديش چې کوم امبیسډر دی ډیپلوماټ سره وی هم راغلی وو. دغه شان میلمانه راځي د نورو ځایونو نه، د بهر نه، بیا د میډیا په تھرو باندې او نن سبا په سوشل میډیا زمانہ ده. نو دا سیس په سوشل میډیا باندې خامخا شلیږي. د زینکو خپل مختلف سټایلز هم پکې لګي او وی الکانو سره هم چې کوم سټایلونه لګي هغه کې ور سره په پوره پوره مرسته کوي د خپل علاقې په کلچر خولو کې هغه ریپرزینټ کولو کې.
د کلنای کلتوري میلې ترڅنګ د ایڈورډز کالج پښتو سوسایټي وخت په وخت مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه هم جوړوي. د کالج د پښتو څانګې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي په تعلیمي ادارو کې د کلتوري او هنري هلو ځلو اهتمام د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره اړین دی.
او بیا په دې وخت کې خصوصا خو په ایمرجنسی بنیادونو په تعلیمي ادارو کې د دې انعکاس پکار دی. دغه وجه دا چې په دې سیمه باندې کم سیاست روان دی یا کم د سکیورټی صورت حال دی، نو په هغه کې وړوکی تا د کتاب سره سره د تربیت مواقع ډېرې کمې ملاویږي، او خصوصا عملی تربیت د خپل خاورې او خپل کلتور د خپل اقدار او پښتونوالي سره تړل، نو دا ډیره زیاته لازمی ده د دې لپاره چې د هغه نفسیاتي وده، د هغه د تشخص وده، هغه په داسې قسم موکو باندې په اسانتیا سره کیږي. نو ایڈورډز کالج په دغه لړ کې نه صرف د سټیج او د فنونی لطیفه، د موسیقۍ ورسره د کلتوري لمانځغونډو هلی ځلې کوي.
ډاکټر سمیع الدین ارمان زیاته کړه چې د ایڈورډز کالج د کلتوري میلې په څیر پروګرامونه باید د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې هم وشي. نوموړي وویل چې دی او د کالج نور استادان او زده کوونکي حاضر دي چې د هغو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د هارون باچا راپور مو واورید. تاسو مشال رډوي مجله اورئ. اوس فرضو کرک ته د کرک په لتمبر کې 13 د یو نوي چاپ شوی کتاب مخکته نه وشوه. کتاب راځي چې مینه وکړو نومیږي او شاعر ظفر مظلوم دی. د مخکتنې د غونډې تابعیا لتمبر ادبي جرګې کړې وه چې پکې ګڼو پیژندل شوو لیکوالو، شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. راشد خټک پی راپور لري چې په یو شعر پیلېږي.
چرته چې امن نوي ژوند به نوي، که هر څه ډېر وي پکې خون به نوي. منګای رباب به چرته پټ غږیږي، په مخفلونو کې سرګن به نوي.
دا د پښتو ژبې شاعر ظفر مظلوم دی چې د کرک ضلع په لتمبر سیمه کې په 2 فروری د یوې ادبي غونډې ګډونوالو ته خپل کلام وړاندې کوي. په غونډه کې د هغه د لومړۍ شعري ټولګې رازی چیمی نوکرو مخکتن وشوا دا غونډه تابعه لتمبر ادبی جرګه کړی و. دا غونډه د نظامت چارې د لتمبر ادبی جرګه مشر سکتر پروفیسر ادن الله سالار تر سره کړی. دا غونډه مشر د لتمبر ادبی جرګه صدر شفیق الاسلام سائل و. مشر ملما د کوهات نه راغلی شاعر او لیکوال ملت خان اپریدی و او اعزازي ملمانه خالد رحمان خالد او فیض الله بهرام خیل و. په غونډه کې د کرک نه علاوه د نورو ضلعو لیکوالانو او شاعرانو هم ګډون وکړو. عبد الظفر مظلوم د کتاب په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د کوهات نه راغلی شاعر لیکوال او ژورنالیست فیروز خان صادق د ظفر مظلوم د نوی چاپ شوی کتاب په حق له مشال ریډیو ته وویل.
په ډیرا ځانګړې پیرایا کې د ډیر منفرد اسلوب خپل کړی دی او داسې موضوعات یې څېړلي دي چې یقینا چې انسان ورته اړتیا لري. نن په دې ټولنه کې او بیا په تیره تیره زمونږ په پښتونخوا کې د امن د مینې بیخي ډیره زیاته کمی محسوسیږي. نو په دغه بنیاد زه وایم چې دا یو امید افزا خبره ده، خوشحالی خبره ده چې د ظفر مظلوم غوندې روښان فکر شاعر راپورته شو او د امن د مینې پیغام یې د خپل شعر په ژبه باندې ورکړو.
د غونډې ډېرو ویناوالو وویل چې راځئ چې مینه وکړو د مقصدي شاعرۍ غوره بېلګه ده. د لتمبر ادبي جرګې یو غړي راشد افغان د مشال رادیو د یو پوښتنې په ځواب کې وویل،
د ظفر مظلوم صاحب شاعري د پند او نصیحت واز نه ډکه شاعري ده چې بې پناه سوز او ګداز لري. ورسره مظلوم صاحب د ډېر دردېدلي احساس خوند دی، ځکه د شاعرۍ زیاته برخه د درد، الم او کرب نه ډکه ده. د هغه کلام بیخي سوچا دی، د تصنو او آرایش نه بیخي پاک دی. خیالونه فکرونه یې سوچا دي او د خپلې خاورې وطن سره کلک تړون په ګوته کوي. د ظفر مظلوم صاحب په رای کې د غم جنان سره غم دوران هم موجود دی، خو غم دوران یې په غم جنان باندې غالب دی.
په کتاب د خبرو او مقالو او رولو نه پس د غونډې په دویمه برخه کې و آزاد مشاعره هم وشوه چې ډیرو شاعرانو پکې شعرونه واورول.
مخ اړوي در نه هر څوک په بلا، زما د ډېرې غریبۍ ژوندونه، د لاس تڼاکو ته کتل نشم و د خوړم د مزدورۍ ژوندونه، د وخت یاران د ټول راو په ژوندل خدا چراغ له د سختۍ ژوندونه،
د امن باغ دی د بارودو نختای اوسا تا نور، په هر مانزه کې دا قوم درتا دعا وطنا، دا یوا و دا در سره کلکا او پجارا قوم، په خپل قلم بزر اوړم درته رڼا وطنا.
د لتمبر ادبی جرګې د اطلاعاتو سکتر اشرف الله اشرف مشال رډیو ته وویل چې دوی هر میاشت په بقایتګۍ سره غونډې کوي او د جرګې د غړو او لیکوالانو نه علاوه د ادب مینوال هم په ګڼ شمېر کې په دغه غونډو کې ګډون کوي.
لتمبر ادبی جرګه د 1901 اتیا خپل خدمات تر سره کوي. تر دې دمه مو ډېر ښکلې ښکلې غونډې را جوړې کړې دي، کتابونه مو چاپ کړي دي، کتابونه مخکتنې مو کړې دي. په آینده کې مو خیال دی چې موږ به نور ښکلې ښکلې کتابونه چاپ کوو او دغه شانې غونډې به را جوړوو. زما په خیال چې د ژبې د پرمختګ لپاره دغه شانې غونډې ډېر اهم کردار لوبوي.
په کرک ضلع کې لتمبر د ادب او فرهنګ په حواله یو ځانګړی نوم لري. د شمس زمان شمس سید حسن استاد او رحم زمان زلمی غوندې مشهورو لیکوالانو او شاعرانو هم د لتمبر په خوره خړپوسې کړې دي او دغه سیمه یې په خپلو شعرونو او لیکونو کې بیا بیا یاده کړې ده.
د راشد خټک راپور مو اورید. په افغانستان کې اوس مهال پر موسیقي او سندریزو محفلونو بندیز دی، خو ادبي فعالیتونه او غونډې بیا هم ترسره کیږي. په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر فعالیتونه هم لا روان دي. ما د یاد بهیر له مشر ضیا الدین همت مل سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د بهیر پر اوسنیو فعالیتونو دې راته رڼا واچوي. هغه راته وویل،
ختیځ ادبي بهیر خو له پیله تاسو ته معلومات شته چې ادبي غونډې کوي او د ادبي غونډو سره سره ځینې لکچرونه داسې چې هغه د ژوند لومړیتوبونه چې موږ ورته ډېر اړتیاوې لرو په برخه کې د ژوند په چارو کې په هغې لکچرونه د استادانو او د نو اوس موږ په هره اونۍ پرله پسې زموږ غونډې جریان لري. ځوانان ورته راځي او خپل شعرونه وایي. نو د نوي ځوانان چې د ادب ډګر ته راغلي دوی راځي، دوی د مشرانو لري څه زده کوي او د ځینو د ځوانانو کې داسې خبرې حق ران شو چې دوی څومره یعنی بااستعداده خلک دي. نو هر اونۍ غونډه کوو په کې مشاعره ای کره کتنې لکچري ځینې وخت بیا منځغون خرونه ای اوس دا دوه درې اونۍ مخکې موږ د افغانستان د یو تکړه ژورنالیست مورخ او د داستاني ادبیاتو یو تکړه لیکوال ارواښاد غلام غوث خیبری په ژوند او اثارو سیمینارو چې ډېرو درنو استادانو لوستی لکه استاد محمد آصف سمیم، دکتور زرین انزور، دکتور پوهان دکتور محمد ابراهیم امکار، دکتور سید اصغر هاشمی، نو ډېر په لویه کچه داسې یو په زړه پورې سیمینار جوړ شوی و. نو دغه سیمینارونه هم کوو او دوی سره بیا په څنګ کې د مشرانو ترڅنګ ځوانانو ته مقالې ورکوو چې هغوی په دغه برخه کې هم د څېړنې برخه او هم د مقالې د دوی استعداد لا وغوړېږي او په دې برخه کې دوی کار وکړي، ژبې او ادب لپاره کار راشي.
صحیح، الله پاک مو په خپلو فعالیتونو کې بریالي لره. تاسو ویل چې د ارواښاد غوث خیبری پر ژوند او فن باندې او دغه په داستاني فعالیتونو باندې او خدمتونو باندې خبرې اترې وشولې، درته وایي چې ستاسو په دې بهیر کې د ځوانان چې راځي دوی کې هم داسې کسان شته چې نن سبا په شعر کې یا په نثر کې خاص کر په غزل او په افسانه کې یو څه پرمختګونه کړي او تاسو ته ډېر امیدونه لري؟
بله، خبره دا ده ته بخورو که زه کله کله دې حد ته ورسېږم چې زه وایم چې نور دا موږ او دا ځوانان دې مخکې شي. ته بخورو که ځوانان دومره ښایسته مقالې لیکي، دومره ښایسته څېړنې کوي چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې شي. اوس نو یعنې ډېر ماشاءالله دا اوسني ځوانان چې دي، یو خو مطالعه لري او بل په دغه د ادب سره مینه ډېره زیاته لري، ډېره زیاته دغه توان زه وینم. زه لا په دې باور یم چې که چېرته په وروسته حساب کېږي نو دغه دوره به ډېره رنګینه او هغه دوره چې خلک به پیس یو ډېر ښه روان دي.
صحیح، امتمل صاحب په وطن کې چې دا څه رقم حالات په دې وروستیو کې راغلل، عام ځوانان چې ورسره خبرې وکړي مایوس یې، د ځوانو ادیبانو څه حال دی؟ دوی خو تاسو ته درځي، تاسو دوی ته به خامخا ډډګیرنه ورکوئ چې دا زموږ وطن دی او دلته زموږ ژوند دی. دوی چې څه لیکي په هغه کې ناهیلي خو نه لیدل کېږي؟
دا خو په هر وخت کې دا کار شوی عامر صاحب، چې شاعران هغه د شعرونو منځپانګه ګوري نو هیله هم شته پکې، هیلې هم پکې شته، ورسه شته. خو یوازې چې ډېر ځوانان ورته ډېر متوجه دا ټول مینهوال چې دي، دوی د خپل هیواد سره ډېره مینه لري، یعنې د اشخاصو سره، د نومونو سره، د شیانو سره ډېر علاقه نه لري، خو هغوی د وطن سره مینه لري. دغه دا د وطن مینه، غربت ګوري یا اقتصادي ستونزې یا څه مسایل په دې، نو حتمی خبره ده چې هر څوک خفه شاید هلته خفه شي، دلته که دوی خفه کېږي زما ستا په عمر خلک هم خفه کېږي. خو د خفګان خبره بېله، شاعران چې دي بیا هم ځان ته خپل یو څه ډاډ ورکوي او ښه دي، هغسې مات نه دي، ډېر ناهیلي چې څنګه ښکاري، خو او دومره ډاډم نه دي چې څومره به، خو پښتو ژبې ته او ادب ته لګیا دي کار کوي. او تر ټولو ښه خبره دا ده چې دا نوي ځوانان دي، همدې ته هم خوشحاله چې موږ دغې ډګر ته راداخل شو. اوس به موږ هڅه کوو چې د دوی لیکنې په ورځپاڼو کې چاپ شي او د ځینو رسنیو سره دوی خبرې وکړي، دوی د دې سره نور هم ډاډ حاصلوي. نو دا خو دا وضعیتونه د دې وطن نو دا تر پیړۍ زیات کېږي چې دغسې یو متزل لاره خو شته، نو د دې وطن په قسمت کې لیکل شوی.
صحیح، همتمل صاحب دم راته وایي چې تاسو درته ویلی شئ چې په افغانستان کې نن سبا ورځپاڼې، مجلې او کتابونه په کوم مقدار کې چاپ کېږي؟ د پخوانۍ دغه برخه کمزوره شوې ده که نه؟ هماغه شان اوس هم دغه فعالیتونه کېږي او د ځوانان خپل اثر هلته چاپولی شي؟
چاپی گی متاسفانه چې اسپانیا غسی هغه نه لري مجلې نه لري او دا یوازې د دې سیاسي مسائلو مسله نه ګڼم. هغه د کومې ورځې نه چې موږ ته دغه خواله رسنۍ فیسبوک انټرنیټ او دغه شیان نو ته لاسرسی آشنایی کمه شوې د پاڼو د کاغذ او درې شیانو سره آشنایي ډېره کمه شوې. ټول هر څه چې خلک ګوري لاراوتې چې زموږ کشران او ماشومان ټول پکې اخته کړي هغه د ټیک ټاک مسله ده. ټیک ټاک ورته وایي که نه دي ډېر سخت مصروفه کړي دي نو ډېر ژورې نیولی او نو ډېره زیاته توجه نه کېږي. خو بیا هم زه چې ګورم زه خو هلته د کتابتون مسؤولم یم نو ته باور وکړه بېرته هغه هیلې پیدا سړي ته چې د میاشتې و 8000 کسان د مطالعې لپاره راځي نو دا هم بېرته د خوشحالۍ خبره ده چې ځوانان ډېره
غټه خبره ده.
دکلته د ته پونځی نږدې دی نو هغوی هغه محصلین راځي دا د امادګۍ کورسونه دي د کانکور لپاره دا شاګردان ډېر راځي. اوس هم چې ګورې د ننګرهار هر هغه ته چې لاړ شي ریحی زی ته لکه عیدګاه ته چې ځي یا سراج العمارت ته ځي یا امیر شهید بند ته ځي ته باور وکړه د هر نارنج د ونې لاندې یو ځوان ناستې کتاب ورسره وي نو غلی احساس کوي که نه نو دغسې حالتونه هم شته.
صحیح همت مل صاحب په افغانستان کې چې پر موسیقي بندیز ولګېدل د دې نه پس دا د زمزمو د ترنم بازار ډېر زیات ګرم دی. په بهیر کې ختیځ ادبي بهیر کې هم ځوانان راځي ترنم کوي
دا زیاتره چې تاسې اورئ د همدې بهیر ته راغلي وو همدې بهیر کې رالوی شوي دي.
صحیح
او د ترنم بازار خو پخوانم تود دی خو اوس بالکل نو بازار ډېر ګرم دی ځکه ګرم دی چې کله کله موږ په دې خپله ویل نه ترنم کوونکي زیات شي یعنی مینوال زیات یعنی په یو شکل د اشکالو هغه برخه بیرته دوی پالي نو نو دا برخه شته او
یو
خوښ شوی دی او بل ټوکو ټاکالو مسایل او تنزیه باغه زیات شوي دي
صحیح. او احمد مل صاحب وروستۍ پوښتنه به مې دای چې پخوا چې به دلته د نارنج ګل مشاعره کېده یا د افغانستان په ځینو نورو برخو کې کومې لویې مشاعرې کېدلې آیا هغه مشاعرې اوس هم کېږي؟
په ننګرهار کې کېږي همدا راتلونکي جمعې ته یوه لویه مشاعره ده ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا چې هغه د نرګس ګل مشاعره ده هغه به د ممنی باغ کې کیږي او په ډیر جم و جوش به ځکه چې نن زه خبر شوم او ما سره اړیکه ونیول شول ته په را سره وشوه چې دا به په ډیر دا ځکه هر کال دام کیږي نو هغې لپاره ښه ترتیبات روان دي او د تفریح لپاره د خلکو د اذهانو او فکري لغښ لپاره نو دغه مشاعرې او دغه غونډې ټولېدل او نو زه هغه لرمه چې ډېره ښه مشاعره به وي.
دا په ننګرهار کې د ختیځ ادبي بهیر مشر ضیاءالدین همتمل چې په مشال رډوي مجله کې خبرې کولې. له همدې سره د مشال رډوي مجلې د دې اونۍ وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ مو په پاک خدای سپارم. ښې چارې او ښه وختونه.
مشال رادیو